یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مو شهید ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې اوري چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جکپور غړو په افغانستان کې پر ټولو خواوو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي. دا افغانستان د عامې روغتیا وزارت او چارواکي وایي تر اوسه پورې 392 روغتیایي کارکوونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل بله خبرونه وکړو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د میاشتې د تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکی پلاوی هرات ولایت ته رسېدلی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم د هغه احتمالي پرېکړه لیک د پرمختګ مخه ډب کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نورو غړو ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د هغه تړون له مخې د منل وړ نه دی. ایلیوت انجل او مایکل مکال د می پر اتمه په ویګډي اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنه راپورته کړي چې آیا طالبان به پر خپل ژمنه ودرېږي. د سولې پروګرام یې له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه ډپ کړې. په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال بیا ډېر سوی چې د کرونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو ده، چې د کانګرس د یادو غړو په خبره دا کار د روغتیا بحران د تمرکز په برخه کې د افغانانو مخه نیسي. انجلا او مکال پر ټولو خواوو غږ وکړ چې سمدستي بریدونه ودروي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې چارو ملاتړ وکړي. که څه هم د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د تړون برخه نه وه، خو د دې تړون له مخې باید د کابل ادارې 15,000 طالب بندیان خوشي کړي وای او هم طالبانو باید 1,000 افغان بندي ځواکونه خوشي کړي وای څو د بین الافغاني خبرو لپاره د اعتماد فضا رامنځته شوې وای او د مارچ پر 10 د خبرې پیل شوې وای، خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبرې به څه وخت پیلېږي. په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکی پلاوی هرات ولایت ته رسېدلی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی د جمعې په ورځ هرات ته ورسېد. د ده په وینا په دې پلاوی کې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، بیرته ستنیدونکو او کډوالو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست استازي شامل دي. د راپورونو له مخې چې په رسمي توګه نه دي تایید شوي او یا افغان کډوال په غیر قانوني توګه له هرات د ایران خاورې ته ننوتلي وو. د شاهدانو په وینا د ایران پوله ساتونکو یاد افغان کډوال وهلې ډبولې او وروسته یې اړیستي چې ځانونه د هریرود سند ته واچوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پېښه د افغانستان په خاوره کې دننه سوې ده او دا د ایران د پوله ساتو ځواکونو کار نه دی. افغان حکومت بیا په دې اړه د پلټونو پیلولو خبر ورکړی. ګولران سیمه له ایران سره پر پوله موقعیت لري. د دې سیمې ولسوال عبدالغني نوري پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د 13 افغان کډوالو مړي موندل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر تیره شپه د خوست د وژل سوي امنیت قمندان سید احمد بابازي له کورنۍ سره ولیدل. د دغه وزارت مرستیال وایاندي مروي امینی نن ویلي چې د ولسمشر له سپارښتنې سره سم د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي بابازي ته د تورن جنرالي افتخاري رتبې او له کورنۍ سره یې د یو اپارتمان د ورکولو ژمنه وکړه. سید احمد بابازي د پنجشنبه په ماښام هغه مهال چې د دې ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خېلو سیمو ته د عملیاتو لپاره روان و، د سړک غاړې ماین په 14 کې له خپلو ملګرو سره ووژل سو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د خوست والي دا د طالبانو کار بولي. څه موده وړاندې په خوست کې د والي حلیم فدایي پر موټریز کاروان ځانمرګه برید وسو چې هغه روغ ترې ووت. زموږ غلازه دی راډیو ری. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم دغه احتمالي پریکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند ټینګار کوي. دغې شورا ویلي و چې د نړۍ هیوادونه دې د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربند وکړي. ډیپلوماتان وایي په دې سند کې د چین په اړه د شفافیت د ذکر کولو او هم د روغتیا نړیوال سازمان د کړنو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د هڅې له کبله خنډ جوړ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په وار وار چین له هغې وده د کورونا ویروس په خپرېدو ګرن بللی او د روغتیا پر نړیوال سازمان هم انتقاد کوي چې چین ته په ډیر درناوي سره یې د هغې وده ناسم معلومات خپره کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د مارچ پر درویشتمه په ټوله نړۍ کې د اوربند غږ کړی و څو حکومتونه پر کورونا ویروس تمرکز وکړي. شپږ اونۍ وروسته د هغو ډیپلوماتانو چې نومونه یې نه دي اخیستل سوي په حواله ویل سوي چې وایي د دواړو چین او امریکا لخوا په دې احتمالي پریکړه لیک کې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان د نوم اخیستلو له کبله د ویټو احتمال شته. او د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پانس د دفتر یو کارکونکی په کورونا ویروس اخته سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ کارکونکي د کورونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي په هدف ماسکونه اغوندي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د مې په اتمه تایید کړه چې د پانس د ټیم یو غړی په دې ویروس اخته سوی دی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. یوه ورځ مخکې د ډونالډ ټرمپ د یوه کارکونکي د کورونا ویروس د معایناتو نتیجه مثبته راپور شوه چې له دې سره د دغه هیواد د مشرانو د روغتیا په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه ملزاده راډیو نو اوریدل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جګپور غړو په افغانستان کې پر ټولو خوا وغه کړې چې له جګړو لاس واخلي او وربند وکړي. د مددي خبرونې د سر موضوع ده. ورپسې به دا واوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه پورې 302 نوي روغتیایي کارکونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. په دې سربیره به دا واوري چې د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې درغول لپاره نړیوالي هڅې د درغول لپاره د نړیوالو هڅې اغیزمنې دي او موثرې نتیجې ولري. د افغانستان په ولسی جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش اشچی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله ته یو پرانیستی لیک استولی. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د زهرو کاروان پروګرام هم منظور دا امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جګپوړو غړو په افغانستان کې پر ټولو خوا وغږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اوربند ورکړي. دغو استازو ویلي چې په افغانستان کې د شخړې له زیاتېدو سره د سولې د تړون په برخه کې د طالبانو کړې ژمنې ته سوالونه پیدا شوي دي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انجل چې په خپله له نیویارک څخه د ډیموکرات ګوند استازیتوب کوي، همداراز له تکساس څخه د جمهوري غوښتونکو ګوند استازی میچل مکول وایي په افغانستان کې په ډراماتیک ډول د شخړو زیاتېدل د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه داسې سرغړونه ده چې د منلو نه ده. د اساسو جرګې دغو دوو استازو په ګډ بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ زیاته کړه چې طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونو ته ادامه ورکړې ده، چې له دې سره موږ ته دا سوالونه پیدا شوي دي چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو دري شي، د سولې په لور به روان شي که به مخکې تر دې چې خبرې مخ ته لاړې شي مخه به یې ونیسي. په افغانستان کې شخړې د کورونا ویروس له چټکو خپرېدو سره یو ځای شوي دي. انجل او مکول وایي چې جګړو د افغانانو مخه نیولې ده چې پر دې روغتیایي ناورین تمرکز وکړي. د متحد ایالاتونو د اساسو جرګې دغو مخکښو اساسو پر ټولو لوریو شخ کړی دی چې سمدستي له بریدونو لاس واخلي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د دوی تر دې خبرو مخکې تیر اونۍ سې شنبه د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي وو چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او افغان حکومت هم خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د افغانستان حکومت د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 9 نیټې د تړون برخه نه و، خو د امریکا او طالبانو په موافقه کې له افغان حکومت خوشتل شوي وو چې تر 15 پورې طالب زندانیان خوشي کړي تر څو د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د اعتماد فضا رامنځته شي. د سولې تړون له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړه چې په 14 میاشتو کې به له دغه هېواده وځي، خو له کله چې دا موافقه شوې ده د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په وروستي یوې حملې کې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د خوست امنیه قمندان ووژل شو.
طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د خوست والی محمد حلیم فدایی د جمعې په ورځ د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابا زای، د دې سکرتر صافی یو سرباز، د خواجرایم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغو چیغې وهي، شعارونه ورکوي، د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
په همدې ورځ چې د خوست امنیه قمندان ووژل شو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل چې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د تړون مربوط نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي.
دوستانو، و موریدل چې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جوګپول غړو په افغانستان کې پر ټولو خواو غږ کړی چې له جګړو لاس واخلي او وربند وکړي. بلخو د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې درول لپاره د نړیوالو هڅې موثرې دي. د وزارت زلمی خلیلزاد د روسي سفر ته په اشاره ویلي افغان حکومت سولې ته د رسیدو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ترلاسه کولو په هدف خپلې هڅې چټکې کړي دي. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل لري.
له هغې وروسته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په قطر کې ولیدل او د یو لړ پرمختګونو خبرې هم وکړه، اوس د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو هڅې اغیزناک دي. د دې وزارت وایي د ناجنوري د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل:
د جګړې درولو لپاره د نړیوالو همکارانو هڅې په قاطعانه ډول د سولې بهیر په اسانتیا او له کرونا ویروس سره په مبارزه کې اغیزناک دي. افغان حکومت د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د رول لوبولو او لادیر ملاتړ ترلاسه کولو لپاره په جدي ډول هڅې کوي. افغانان تمه لري چې د بندیانو خوشي کولو د بهیر پیل به د اوربند او د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
اغلی انوری داسې مهال د خبره کوي چې د افغانستان سول لپاره د امریکا ځانګړی استاد سیمه ته د خپل نوی سفر په ترڅ کې د قطر پلازمینه دوحې ته تللی او هلته د چهار شنبه پورز د طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی بنادر سره لیدلی دي. خاغلی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوګدي خبري کړي. د زیاتوی چې د پدې کتنې کې په زینو برخو کې د پرمختګ وختونه وکړه، د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمښت او اوربند هغه ډول چې نړیواله ټولنه هم خوښتن کده. خاغلی خلیلزاد لیکلی چې دوړو خواوی یعنی افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو د آزادېدو پروسه چټک کړي، د بین افغانی خبرو ژر تر ژره پیل او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمه ایز او نړیوال ملاتړ جلبول هغه څه دي چې له طالبانو سره پرې مفصل بحث شوی. خو وس د خلیلزاد بیا ځلې سفر او د جګړې د درېدو په برخه کې د نوموړي هڅې پیل ورکولی شي او کنه، د سیاسي چارو پوه محب شریف پاړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې امریکایان د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دغه ټیم له طالبانو په دوحه کې لیدنه پیل کړي او اسلام آباد او نوی ډیلی او بلاخره به افغان چارواکي هم پکې راټاله کړي او له دوی سره به وګوري. دا دې ځل ته د عادي غوښتنې یا ډیپلوماتیکو الفاظو په ځای د امریکایانو له ګوتڅنډنې او یا دوی ته له اخطار هم کار واخلي.
د نوموړي په خبره د افغانستان د سولې لپاره هڅې باید له دې نور هم ګړندۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی خلیلزاد پرون پنجشنبه د خپل پیل شوي سفر پر مهال هندوستان ته تللی و. هلته د هند بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار سره په نوې ډیلي کې کتلی دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي. خلیلزاد همداشان لیکلي چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین مخکې لدی پر ټویټر لیکلی و چې له خلیلزاد سره په کتنې کې د بندیانو د سمدستي خوشی کولو، د بین افغانی خبرو د پیل او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د تطبیق په اړه بشپړه بحثونه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
دا ازادي رادیو د دوستانو وسم خاطر پردي سرپاتې کیګو او څو اقتصادي خبرونه تر اورو.
د نړیوال بانک اجرایوي بورډ د افغانستان حکومت لپاره 400 میلیون امریکایي ډالر تشویقي کڅوړه منځوره کړي. د مالی وزارت وین شمروسخان مسجدی نن ازادي رادیو ته ویل چې یادمرست د هغې درې کلنې تشویقي کڅوړې برخه ده چې د منظور شوي پیسو څخه 168 میلیون ډالر د نړیوال پرختیایي موسسې له لوري او 240 میلیون ډالر د افغانستان د بیرغونې وشي صندوق له لوري چې د نړیوال بانک له لوري مدیریت کیږي ترسره کیږي. د دې مرستې اصلي تمرکز په خی حکومت ولې د خصوصي سکتور پیاوړتیا او اقتصادي وده ده. د دې مرستې پر بنسټ هر کال د حکومت او نړیوال بانک ترمنځ مشخص شاخصونو تر بحث لاندې نیول کیږي او له مخې یادې پیسې په اختیاري ډول د افغانستان حکومت بودیجې ته ورکول کیږي. نوموړي ویل دا چې افغانستان د کورونا وایرس د خپرېدو او اوسنۍ ستونزو حالت سره مخ دی. نړیوال بانک یادې مرستې له ټاکل شوي مودې څخه مخکې منظوري کړې دي. د غور د کرنې اوبو لګولو ریاست په پام کې لري چې په مرکز او ولسوالۍ کې سل معیاري سړې خونې جوړې کړي. د غور ولایت د کرنې اوبو لګول رئیس فریدون فردوسی نن ازادي رادیو ته ویل چې خلک په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو د بیو د لوړېدو په خاطر شکایت کوي او دغه سړې خونې د کرنیزو محصولاتو د بیو د کمښت په خاطر ډېرې مهمې دي. نوموړي ویل چې بزګران په سلو کې د لسو ونډې په ورکولو سره له دې وروسته د سړې خونې خاوندان کیږي او خپل کرنیز محصولات هر کله چې وغواړي کولی شي بازار ته وړاندې کړي. د افغانستان د کرنې وزارت مخکې ویلي وو په پام کې لري چې د زراعتي محصولاتو د مدیریت لپاره په ټولو ولایتونو کې معیاري سړې خونې جوړې کړي او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې نن له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ لس پوله، یو ایرو یو اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند دوه نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نولس افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان څلور افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر هندي روپۍ نه سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپږ اویا افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه د لښپک نوي اوریدلی شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه پورې 392 روغتیایي کارکونکي په کرونا ناروغي اخته شوي. د وزارت همدارنګه خبرداري ورکړي چې د محل د کرونا وایروس ټولنه کې خپور شوی او هیڅ څوک ترې خوندي نه دي. حدیث پردیس موضوع تعقیب کړی ده. پردیس خبرونه ته ستړی مشي، جزئیات لته سوور.
سلامونه تاسو ته ان صاحب، هیله لرم چې تاسو هم صحت ولری او ټول اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس 235 تازه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت مرستیال وحید مجرونن خبریالانو ته ویل چې په دې تازه ثبت شویو شمیر سره په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو شمیر 4333 ته پورته شو. نوموړی وایي په دې برخه کې صحي کارکونکي هم په دې وایروس اخته شوي دي. هغه وایي د وی پتیلو څلور ساعتونو کې 509 سمپلونه څخه ټیسټ اخیستل شوی دی چې 235 مثبت پیښې دي. څلور په کابل، یو بیا په هرات، یو څلویښت په کندهار، نه دېرش په ننګرهار ولایتونو کې دي. همدارنګه زموږ 392 صحي کارکونکي هم په دې وایروس اخته شوي چې د وزارت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. خغلی مجروبې د کورونا وایرس په افغانستان کې د خبرېدو په حال کې د کروختي لارخونو ته په جدي ډول پام ونه شي، هیڅ څوک ترې خوندي نه پات کیږي. هغه وایي اوس مهال د وضعیت ته په کتو سره هیڅ کورونې او هیڅ څوک د دې وایرس څخه خوندي نه دي او باید خپل تدابیر جدي کړو. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د افغانستان د مالی وزارت اعلان وکړ چې نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره 400 میلیونه ډالر مرسته کوي. د دې وزارت په خبره یادو مرستو یو برخه چې 100 میلیونه ډالر دي په راتلونکي دوه اونۍ کې په افغانستان ته انتقال شي. ان صاحب، له دې ټولو سره بیا قرنطین چې د عامه روغتیا وزارت او نور اړوند ادارو د دې وایرس لپاره د غوره لارې ګڼلې، خو د وس لپاره د قرنطین په کابل او یو شمیر لوی ښارونو کې په سم توګه نه تطبیق کیږي. بله ان صاحب،
ډېر زیاته مننه کوو. خطر پردیس، قدرمنو دوستانو، اوریدل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه پورې 392 روغتیایي کارکونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. دوی همدارنګه خبرداری ورکړی چې د مهال د کرونا وایرس په ټولنه کې خپور شوی او باید خلک جدي تدابیر ولري څو د کرونا وایرس په وړاندې خپل ځان وساتي. د امریکا ولسمشر وایي د بې سابقې بې روزګارۍ ستونزه چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله رامنځته شوې په حل کېدو ده. ډونالډ ټرمپ هیله لري چې په نړیوالو بازارونو کې د پاموړ پرمختګ به ډیرو خلکو ته بیا د کار شرایط برابر کړي. اسمت ساروانی په اړه ریپورت لري.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بیروزګارانو شمیر هغه حد ته ورسید چې په تاریخ کې ساری نه ولیدل شوی. اروپا هم د دې وایرس د خپرېدو له کبله د یوې بلې میاشتې لپاره د پولو تړلو ته دوام ورکوي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د اپریل په میاشت کې 40,015,000 تنه بیروزګاره شول. په مارچ کې هم ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی و چې ورسره د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بیروزګارانو فیصدي 14.5 ته ورسېده چې دا په امریکا کې له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوړه فیصدي ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا فیصدي بې اهمیته وبلله او ویل چې دا د توقع وړ ده. سپین ماڼۍ د می په اتمه یعنی پرون په نړیوالو بازارونو کې د پام وړ پرمختګ ته اشاره وکړه او ویل چې له دې سره به بیرته کار پیدا شي. ولسمشر ترامپ چې د سشکال په نومبر میاشت کې انتخابات په وړاندې لري خبریالانو ته وویل راتلونکی کال به مو عجیب کال وي، فکر کوم چې هر څه به بدل شي. د رسمي شمیرونو له مخې کورونا وایرس د امریکا لپاره په ځانګړي ډول ډیره وژونکې وباوه. په دغه هیواد کې تر پرون پورې 1,180 تنه په کورونا وایرس مړه شوي او نږدې 1,300,000 تنه پرې اخته شوي دي. خو له دې سره سره په دغه هیواد کې هیلې غوړېدلې چې د دې وبا د بد حالت دوره پای ته رسېدلې ده. د امریکا د بیلابیلو ایالتونو ګورنران غواړي چې خلک بیرته کارونو ته ورشي، بزنسونه او کاروبار لسره پیل شي. د اروپایي هیوادونو حکومتونه هم غواړي چې بندیزونه نرم کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادې راډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د اقداماتو په ترڅ کې لوی ښارونه کلا بند شوي، په افغانستان کې کورنۍ بې ځایه شوي د کرونا وایرس او اقلیمي بدلون د خطرونو ترمنځ بند پاتې دي. څارونکو خبرداری ورکړي چې په کمپونو کې د ټولنیزې فاصلې د نه تطبیق په ګډون د مناسبو ټولنیزو او روغتیايي شرایطو نشتوالي له کبله په کورنیو بې ځایه شو خلکو کې د دې وایرس د خپراوي خطر خورا زیات شوی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
50 کلن علي محمد 2 کاله مخکې د سختې وچکالۍ له کبله خپل ټول څاروي له لاسه ورکړل. په بل کال یې کور د سیلاب له کبله ویجاړ شو او یو زوی او دوه لوڼې یې پکې مړه شول. علي محمد چې اصلا کوچی دی اوس مهال له خپلې پیغلې لور سره چې له سیلابه روغه ووتله په هرات ولایت کې په یو کمپ کې اوسیږي. د یو نوي راپور له مخې په جنوبي آسیا کې بې ځایه شوي کډوال له سړو او لوږې سره لاس ګریوان دي او حتی د ژوند له ډیرو عادي امکاناتو هم به برخی دی. د تدبیر په نوم د تحقیقاتی مرکز څیړونکی مسعود ایمان وای په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې نه یوازې د جګړې بلکې د اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله بې ځایه شوي دي. ښاغلی ایمان د جنوبي آسیا د اقلیمي اقداماتو د شبکې او د اکشن ایډ د مرستندوی ټولنې د خپره شوي راپور په اړه وایي په افغانستان کې د علي په څیر د هرې کورنۍ ناویلې کیسه دا ده چې ځورېږي، برخلیک یې نه دی معلوم او له سختیو سره مبارزه کوي. د هغو شمیرنو له مخې چې په ژنیو کې دیره د کورنیو بې ځایه شویو د څار موسسې تیره میاشت خپرې کړې، په 2019 کال کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله شاوخوا 24 میلیونه خلک یا د لنډ مهال په مخه او یا د تل لپاره له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د تامسن رویټرز بنسټ د راپور له مخې په جګړه ځپلي افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د طبیعي مصیبتونو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي د 2019 کال تر پایه شاوخوا 12,00,000 ته رسېده او دا خلک اوس د کورونا وایرس له ګواښ سره هم لاس ګریوان دي. په افغانستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4,000 ته نږدې شوی او د جمعې تر ورځې د دې ناروغۍ له کبله 109 کسان مړه شوي. ښاغلی ایمان وایي په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون په دې ناروغۍ د اخته کسانو او مړو شمیر ښایي تر دې ډیر زیات وي. نوموړی وایي د دې وبا له خپرېدو مخکې دی په هرات ولایت کې چې له کورونا ځپلي ایران سره ګډه پوله لري د بې ځایه شویو کډوالو ډیرو کمپونو ته ورغلی و او هلته د ولیدل چې له لسو زیات کسان په یوه خیمه کې ژوند کوي او د څښاک پاکې اوبه او روغتیایي خدمات هم نه لري. ایمان تامسن رویټرز بنسټ ته ویلي دی چې په دې کمپونو کې ټولنیزه فاصله نه تطبیقیږي او د مناسبو خوړو، روغتیا او سرپنا د نه لرلو له کبله په کورنیو بې ځایه شویو خلکو کې د کورونا وایرس د سرایت خطر خورا زیات دی. د کډوالو د چارو کارپوهان اندېښنه لري چې کورونا وایرس په هغو ځایونو کې چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي او پاکوالی نه مراعاتېږي په چټکۍ سره خپرېږي. د دې کارپوهانو په وینا ځینې هغه هیوادونه چې د اقلیمي بدلون له لویو ستونزو سره لاس ګرېوان دي ښایي له داسې یو حالت سره مخامخ شي چې له یوې خوا به د کورنیو بې ځایه شویو شمېر زیاتېږي او له بلې خوا به د دې شمېرې زیاتېدل د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان په ولسی جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش شي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله ته یو پرانستل لیک استولې. خاغلی اشی پدیلی کې چې دا ورستې دوه ورځې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه پرې شوې، د عبدالله عبدالله په هغه وختنه کلکنی وکه کړی چې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شي. د ریپورټونو په اساس عبدالله عبدالله له افغان ولسمشر سره د سیاسي جوړ جاړي په هدف په خپل وړاندیزونو کې جنرال دوستم ته د مارشالۍ د رتبې غوښتنه کړې. د جنبش ملي اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تینج بیا د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل اوس چې د جنرال دوستم د مارشالۍ موضوع مطرح ده، دا خبرې په سیاسي هدف د فکرونو د ګډوډۍ لپاره کیږي. صفی الله ستانکزی په دې موضوع نور تفصیل لري.
بکتاش ایشچی له څو کلونو راهیسې پر خپل پلار احمد ایشچی د جنرال عبدالرشید دوستم د جنسي ځورونې لانجمنه قضیه تعقیبوي. هغه ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته دوه ورځې وړاندې یو پرانیستی لیک استولی چې پکې دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په وړاندیز توند نیوکه کړې ده. بکتاش ایشچی د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل له دې چې کرونا ویروس په خاطر ټول چارواکي او خلک قرنطین دي، د ښه وګڼله چې خپل غږ د یو پرانیستی لیک له لارې پورته کړي.
ما سه سال تمام با خون دل صبر کردیم،
دری کاله مو د زړوینی وخوړل، انتظار مو وېست څو انتخابات وشي او د حکومت په مشرتابه کې بدلون راشي، څو وکولای شو دوستان محکمې ته راوکاږو او هلته سزا ورکړو. موږ هیڅکله د دې تمه نه درلوده چې د حکومت په مشرتابه کې له بدلون وروسته به هغه ته د مارشالۍ رتبې وړاندیز هم وشي. ښاغلی شي وویل دوستم ځکه د مارشالۍ په لټه کې دی چې غواړي ځان له عدلي او قضایي تعقیبه خوندي وساتي. خو ده وویل نه یوازې د افغانستان په محاکمو بلکې په لاهه کې په نړیوال جنایي محکمه کې د دوستم پر ضد دوسیه پرانیستي او د هغه د محاکمې په لټه کې ده. پر جنرال دوستم تور دی چې د 2014 کال په وروستیو کې د جوزجان پخوانی والی احمد یشچی یرغمل نیولی او شکنجه کړی او جنسی زور زیاتی ورسره کړی دی. دوستم په 2018 کال کې ظاهراً د درملنې خوښۍ په حقیقت کې د سیاسي فشارونو په سبب ترکیې ته وتښتید او پوره 15 میاشتې افغانستان ته ستون نه شو. دوستم افغانستان ته په راستنېدو د ولسمشر اشرف غنی مخالفت پیل کړ او بالاخره په ولسمشرۍ ټاکنو کې د عبدالله عبدالله تر څنګ ودرید. د احمد اشچی زوی خغلی بکتاش په خپل لیک کې لمړی د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله مخاطب کړی او پوښتنه یې ترې کړې چې په کوم حق دوستم ته د مارشالۍ رتبه غوښته. د افغانستان د ولسمشرۍ پخوانی لومړی مرستیال جنرال دوستم پلویانو له اول سره په هغه لګیدلي تورونه رد کړي او تازه د جنبش ملي اسلامي ګوند ویاند بشیر احمد تیانج جمعه آزادي راډیو سره په خبرو کې د دوستم د مارشالۍ د مسئلې تر څنګ د بکتاش ایشچی په لیک هم تبصره وکړه.
در مرحله ای که موضوع مارشالی جناب جنرال صاحب مطرح است،
په داسې یو حالت کې چې د جنرال دوستم د مارشالی موضوع مطرح ده، دوی دغه کار د ذهنیتونو د ګډوډولو په هدف کاملا سیاسي انګیزه سره ترسره کیږي. دا داسې یو قضیه ده چې بی اساسه ادعا ده. تر اوسه پورې د هیڅ عدلي او قضایي او طبي ارګان لخوا په دې اړه کوم سند یا اساس نشته. یوازې د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو لپاره د یو سیاسي کریډیټ د ترلاسه کولو په هدف دا کار کوي چې مختلف مهم نه دی.
سیاسی اقدام
میکنن که با ما اوقدر مهم نیست. د افغانستان پخوانی اجرایی رئیس او د ثبات او پالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله شاوخوا یوه اونۍ مخکې خبر ورکړ چې له افغان ولسمشر سره په اصولو کې ځینې هوکړې شوې. عبدالله عبدالله ولسمشر غنی ته د سیاسي لانجې د هواري په هدف یو لړ وړاندیزونه کړي وو چې یو پکې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه وه. د ثبات او همپالنې ټیم ته یو نږدې کس چې له دې وړاندیزونو به خبره دی او وایي چې د موضوع د حساسیت لپاره نوم نه اخلي، جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د جنرال نړیوال دوستم د مارشالۍ غوښتنه منل شوې او ښایي تر شنبې ناوخته د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی موافقه لاسلیک شي. جمهوري ریاست په دې اړه چې د ښاغلي عبدالله د ټیم سره په خبرو کې څه تازه پرمختګونه کړي او په تېره بیا آیا دوستم ته مارشالۍ ورکوي که څنګه څه نه دي ویلي. بکتاش ایشچی په ولسمشری ټاکنو کې د ولسمشر غنی ملاتړ وکړ او اوس یې په خپل پرانیست لیک کې ورته لیکلي چې هیله من دی دوستم ته مارشالۍ ورنه کړي که نه ولسمشر به خپله هم د هغه په کتار کې راشي. لوی څارنوالۍ او قضایي ارګانونو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو دوه کاله وړاندې د دې قضیې د څېړنو په اوج کې د جنرال دوستم اته ساتونکي په بند محکوم کړل. دوستم هیڅکله محکمې ته حاضر نه شو، سره له دې چې د بشري حقونو فعالان د هغه محاکمه غواړي او وایي چې که په دې قضیه کې ګرم وي باید عدالت ته راوکاږل شي.
دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو ناوړی اوس هم راځو خبرونو ته. د فریبا ظاهر نه به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واورو، ورپسې د زهرو کاروان پروګرام خبرې کی.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نورو غړو ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د هغه تړون له مخې د منل وړ نه دی. ایلیوت انجل او مایکل مکال د می پر اتمه په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا طالبان به پر خپله ژمنه ودرېږي، د سولې پروګرام یې له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه ډپ کړې. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکه کړي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن شنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبان باید د افغانانو وژنه بس کړي او له افغانانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی فیصل دغه راز ویلي چې د سولې بهیر ځنډ د توجه وړ نه دی. له هغو زرو بندیانو له ډلې چې طالبانو یې د خوشي کېدو ژمنه کړې تر اوسه 150 تنه خوشي شوي دي، په دې کې حکومتي سرتیري او ملکیان هم شته. په پکتیا کې اوه وسلوالو طالبان وژل شوي او درې ژوندي نیول شوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت د احمد آبا ولسوالۍ اړوند په بورګۍ سیمه کې یو لړ عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې اوه وسلوال طالبان وژل شوي دي، درې نور ژوندي نیول شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هاخوا په لوګر کې بیا د وسلوالو طالبانو لخوا څلورو تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په سویل ختیځ زون کې د ملي اردو د 203 تندر قلو اردو مسؤولین وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ اړوند د سلیم خېلو په سیمه کې د ملکي وګړو په کورونو د هوانونو مرمۍ توغولي چې له امله یو ماشوم وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم دغه احتمالي پریکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند ټینګار کوي. دغه شورا ویلي و چې د نړۍ هیوادونه د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربند وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنگالي هم د کوکنارو لکشت څخه ګټه اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له هیلې اسات څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په ننګرهار ولایت کې د 400 کیلوګرامه نشئی موادو په تور و نفره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د تلاشۍ پر مهال 401 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول، چې 9 کیلوګرامه هیروین او 392 کیلوګرامه چرس دي. په پام کې ده چې دا نشئی مواد په دریو موټرو کې له کابل ولایت څخه د ننګرهار د دور بابا غنیخیلو او چپرهار ولسوالیو ته قاچاق شي. نیول شویو خلکو منلی چې غوښتل دا نشئی مواد د بهرنیو قاچاق کوونکو په همکارۍ له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې تر یو کیلو ډیر نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سور د میاشتې پر 15مه نیټه د زرنج ښار په جنوبي خوا کې عملیات وکړ چې په نتیجه کې 130 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. په دې نشي موادو کې 20 کیلوګرامه هیروین او 109 کیلوګرامه تاریاک شامل دي. تر دې مهاله د دې نشي موادو د ساتلو په تور څوک نه دي نیول شوي، خو پولیسو د پیښې په ځای کې 2 میله وسلې او 1 کورولا موټر موندلې او ضبط کړی دی. په کابل ښار کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو نږدې 2000 نشي ګولۍ ونیولې. د کابل امنیت قمندانۍ ویان فردوس پرامرز ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل ښار کې 2 تنه له 2 میاشتو راهیسې څارل چې اخیر د روان شمسي کال د سور د میاشتې پر 14مه نیټه د کابل ښار په 8 ناحیه کې له 1545 ټابلیټ کا نومي نشي ګولیو سره ونیول. د 2 نفرو له 2 میاشتو راهیسې په کابل ښار کې پر معتادینو باندې نشي ګولۍ خرڅولې. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هرات ولایت کې د کریسټالو د قاچاقو مخ ونیول شوه. د هرات د امنیت قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په اسلام کلا کې د باري موټرو د تلاشۍ پر مهال 1.5 کیلوګرامه کریسټال ونیول. په پام کې وچې دا کریسټال له هیواد څخه د باندې قاچاق کړی شي. د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه نور هم د دې نشي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي.
هیلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنگیالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي.
هم د ساشن آزاد کښت میشه او هم اینو پروسیس میکنن و هم یک گواهی دیکنان را بلی بازی تاریف بازی سنگارن که در چندی تا تجربه شده.
په غزنی ولایت کې سش کال بیا بزګر د بګنو د کښت لپاره چمتووالی نیسي.
د کال پیل ده بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک دې ته مجبوره کړي د نورو ولایتو خلک راسي ځمکه ورچ په اجاره واخلي او چرس ور باندې وکړي.
د لغمان والی محمد آصف ننګ سره مرکه لرو.
تر تیر کالم دلته د بوټي مرغوبیت یو 2 کاله مخکې درلود، اما اوس پکې کم شوی ده. موږ دغه هفته کې د کوکنارو د اړولو پلان لرو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
ډیر مورته ویلې دي خو زما خبره نه مانی.
ته یو چورت وها خامه خای ولاره پیدا کولای شي.
بس بس اوس مې خبره را پیات شو. زی قانې کولای شم چې ځان علاج وکي.
څنګه قانې کولای شي؟
څنګه قانې کولای شي ولوري؟
اوس پرونه په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کښت باندې پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون د افغان دولت ضد بهرني جنگیالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي. سږ کال د بدخشان په هغو سیمو کې ډېر کوکنار کرل شوي چې د طالبانو او بهرني جنگیالیو په واک کې دي. په دې اړه د بدخشان ولایتي شورا ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې کوکنار پکښ کرل کېږي هلته د افغان امنیتي ځواکونو، طالبانو او بهرني جنگیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. خو د بدخشان د امنیتي قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني بیا دا خبره نه مني او ادعا کوي چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې خاطر پر دې وړاندې کوي.
سکل بیا په بدخشان ولایت کې خورا ډیر کوکنار کرل شوی او نږدې د چې بازګران یې تاریخ راټول کړي. یمګان، وردود، جرم، کشم او تګاب د بدخشان هغه ناامن سیمې دي چې ډیر کوکنار پکې کرل شوی. خو د بدخشان ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې سکل په دې ولایت کې بزګرو د کوکنارو پر ځای د غنمو او نور غلو دانو کرلو ته مخه کړې ده. د بدخشان د امنی قمندانۍ وین ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته ویل چې سکل بزګرو تر په خاله کوکنار کرل دي.
مواد مخدر نسبت به سالهای گذشته در بدخشان کاهش پیدا کرده و نتیجه
په بدخشان ولایت کې سش کال د تیر کلونو په پرتله لږ کوکنار کرل سوی دي. دلیل یې دا دی چې ټول لارې تړل سوی، خلک بې وزله سوی او تاریخ ارزانه سوی دي. په خو به د 1 کیلوګرام تاریخ به 8000 افغانۍ و خو اوس دا بیا 200 افغانۍ تر ټیټه سوې ده. بل دلیل یې دا دی چې امنیتي ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې نشي مواد له یو ولایت څخه بل ولایت ته قاچاق کړي.
خو په هغه سیمو کې چې کوکنار کرل شوی هلته د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه هم روانه ده. د بدخشان ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي چې کوکنار د بدخشان په هغه نه امن سیمو کې کرل شوی چې د طالبانو بهرنۍ او جنگلیو په واک کې دي.
دا سیمې اکثره د طالبانو او دولت نور وسلوالو مخالفینو ډلو په لاس کې دي. طالبان د لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي، ځکه چې کوکنار هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او هم یې تولید د دوی په سیمو کې دی. دوی له دې لارې څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. دا کار یې په تیرو څو کلونو کې تجربه شوی دی.
ښاغلی مجددي باور لري په داسې حال کې چې په بدخشان ولایت کې جګړه روانه ده، د کوکنارو کښتونه نشي اړول کېدی، ځکه افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې بوخت دي. دوی په یو وخت کې نشي کولای چې هم جګړه وکړي او هم د کوکنارو بوټي واړوي.
خاطر پر دې سوچ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون بهرني جنگالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ورش پرمزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. وس غزنی ولایت ته زو د بنګو د کښت حال اخلو. په غزنی ولایت کې سرش کال بیا بزګر د بنګو د کښت لپاره چمتووالی نیسي. د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د افغانستان له نور ولایتونو څخه غزنی ولایت ته د نشي موادو کاروباریان ورزي او هلته بنګ کوي. ګټه یې دوی خوري خو زیان یې د غزنی خلکو ته رسیږي. دا بنګ په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو په لاس کې دي. په دې اړه به زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور واورو.
دا غزنی اوسیدونکو وایي دغه ولایت په ډیری سیمو کې خلک بیا د بنګو کرلو ته مخه کوي. دوی وایي غزنی ته له نورو ولایتونو په ځانګړې توګه له خوست او پکتیا ولایتونو څخه بزګران راځي، له ځایي خلکو مځکه په اجاره نیسي او بنګ پکې کوي. دوی وایي که مخنیوي ونسي په دغه ولایت کې به د نورو نشئی توکو کرلو ته هم زمینه برابر شي. د غزنی اوسیدونکو وایي د چرسو کرلو له امله تیر کال خلک د غنمو له کمښت سره مخ وو. دا غزنی قرباغ ولسوالی رحمت الله وایي
د کال پایل د بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک مدیت مجبور کړي د نور ولایتو خلک راسي ځبکه ورچ په اجاره واخلي او چرسور باندې وکړي. په کار د چ دولت مخه ونیسي ک مخه ونن ولسي دا به نور نشي توک کرکلته لار هوار کړي او دغه نشي توک بیرته پم دغه ټولنه کې استعمالي د همدې ټولنه ځوانو ماشوم پیاخته.
دا غزنی جغت ولسوالی دین محمد بیا وایي له نورو ولایتونو خلک راځي. دا غزنی په ځینو ولسوالیو کې د بنګو کرکیله کوي، ګټه یې دی خوري او زیان یې غزنی والګالي.
په رښتیا هم چې ډېر بده ستونزه ده خلکو لپاره، ځکه هغه خلک چې دي هغه دلته د هغوی اولادونه نه اوسیږي چې د دوی اولادونه په دې شي باندې اخته شي. دا بدبختي د غزنی خلکو ته پاتې کیږي او د غزنی خلک به په راتلونکي کې د سه لاسه ګریبان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د بنګو کښت له تیرو څلورو کلونو راهیسې کال په کال زیاتیږي. خو د غزنی په امنیه قمندانۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې امیر حمید بختیار وایي سږ کال په پلان کې لري چې په دغه ولایت کې د بنګو د کښت مخنیوی وکړي. دا غزنی په مقور قرباغ نواجرستان د یک اندړو ګیرو خواجو مری او ځینو نورو ولسوالیو کې بنګ کرل کیږي، خو سږ کال په پلان کې لرو چې د امنیتي ارګانونو په مرسته مخنیوی وکړو. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې په تیرو کلونو کې ولې اجازه ورکول کېده وویل اوس دولت یو څه سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. دا چې د بنګو زیات کښت وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دی، نو سیمه ییز دولتي چارواکي وایي هغوی له دې لارې زیاتې پیسې ترلاسه کوي. دوی دا هم وایي چې دغه بزګران طالبانو ته د یو جریب ځمکې په بدل کې 8000 افغانۍ مالیه ورکوي او په زرګونه جریب ځمکه یې بنګ کرلې دي. دا وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دیل لوري په ټول هیواد کې د بنګو کښت منع اعلان سوی دی.
درنو اوریدونکو، په غزنی ولایت کې د بنګو د کښت په اړه مو د حبیب الرحمن تاثیر راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې په غزنی ولایت کې سږ کال بیا د بنګو د کښت بیا سوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغلې.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادی راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 100.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس لغمان ولایت حال درکو. لغمان هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هم کوکنار بکش کرل کیږي، هم هلته د نشي موادو قاچا کیږي، هم ډیر معتادین لري او هم د معتادینو درملنه یو مهمه موضوع ده. دا چې په دې برخو کې څومره کار سوی او څومره ستونزې لا نه دي حل سوي، په دې اړه مو د لغمان له والي محمد آصف ننګ سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت وضعیت څنګه دی.
لغمان کې د کوکنارو کښت کال په کال کم سوی ده، یعنی اوس بیخي په کمیدو کې بلکې په ختمیدو کې ده. او د دې درې څلور پنځه عمده علتونه دي. اول علت یې لارې بندې دي، د دې د تجارت بی حده زیات محدودیت پرې راغلی ده، نو دوی استفاده نسي کولای چې دا مارکیټ ته ورسوي. دویمه مسله دا ده چې نرخ پایین سوی ده د کوکنارو. دریم دلیل دا ده چې بدیلونه ایجاد سوي دي، او بله باغداري هم موږ په ډېر وسیع پیمانه باندې زیاته کړې ده. لدې سره په عامه پوهاوی کې هم ډیر کار سوی ده.
هلته په لږو سیمو کې کوکنار کله سوي دي. تاسې کولی شئ چې په لږ قوت سره په لږو پلیو سره دا کوکنار واړوئ. دا کوکنار مو ولې نه دي اړولي، یا ولې هلته کوکنار کله سوي دي؟ یعنې دا زمینه څنګه مسایده سوې ده چې هلته کوکنار وکرل شي؟
د الینګار ساحاتو کې چې مثلا یو مقدار د نورلام درو کې او سنگر او سوا او کولمان کې، دغه ساحاتو کې چې پخوا هم دلته حکومت ډیر اثر نه درلود، تر تیر کالم دلته د بوټی مرغوبیت یو دوه کاله مخکې درلود، اما اوس پکې کم سوی ده. مګر د دغه هفته کې د کوکنارو د اړولو پلان لرو.
په لغمان ولایت کې هم د نور ولایتونو په ډول معتادین ډیر دي. دوی ته دا نشي مواد د کوم ځای راځي؟
دلته د توکي چې دي د نشي توکي دلته په معتادینو کې یو رواج و چې دوی به ویل چې په اصطلاح هلمندي تریاک. معنا یې دا ده چې دا تریاک له هلمند راغلی دی، یعنی دوی کې دا رواج پیدا کړی ده او یا یې نرخ ارزانه ده. نو دا دواړه معناوې ورکوي. او درېیمه معنا دا ورکوي چې یعنی دلته د لغمان دغه محصول دوی ته نه رسیږي. یعنی دا درې سره په دې دلالت کوي چې دا بوټی یې بیروني ده او دلته یې هغه کښت او په اصطلاح کاروبار یې کم سوی ده.
کله چې د نشي موادو وزارت منحل سو، نو د بدیل مشیت پروګرام هم ورسره له منځه ولاړ. خو تاسو په خپلو خبرو کې د بدیل مشیت یا د بدیل کښتونو یادونه وکړه، د دغه بدیل مشیت پروګرام پیسې له کومه کوي؟
هغه بدیل چې په اصطلاح رسمي چوکاټ کې د وزارت لخوا به ورکل کېدو زه هغه نه یادوم. زموږ د ان ایچ ایل پی پروګرام، زموږ د باغدارۍ پروګرام چې دواړه د په اصطلاح لوی لوی پروګرامونه دي او کافی فنډ لري، یعنی اویا میلیونه ډالره لري، په یولس ولایتو کې یو هم پکې لغمان ده. یعنی دا لغمان اگر چې نه و شامل، خو سږ کال لغمان هم په دې پروګرام کې مونږ شامل کو. نو له دې نه ډیر بیا مونږ دغه د حقین ډیر مستفید کیږي. دلته یو زمان چې کوکنار وو، نو دا دوه عمده مسلې وې، دلیل یې درلود. یو لار خلاصه وه، دوم قیمت یې د کوکنار لوړ وو، دریم دا ده چې بدیلونه وجود نه درلودلو. یعنی مارکیټ ته د زراعتي مارکیټونو ته وصل سخت اوس آسانه ده. مثلا تاسې پیږئ چې هر سهار د زراعتي توکي تر کابل رسیږي، تر ننګرهار رسیږي. مونږ بدیلونه داسې ایجاد کړي دي چې هغه مشوق دي، هغه ترغیب کوونکي دي. باغداري پروګرامونه مونږ ټولو ولسوالیو ته ورکړي دي، او د حمایت دهقان پروګرام چې دا په نیچلپی کې مده، دا د پخوانی پروګرامونو ترڅنګ، نو دا هم سبب سوی ده چې دا وچلیږي. او بل دا ده چې په علیشنګ کې په پخوا کوکنار راتلل، اوس له علیشنګ اصل راځي، یعنی اصل یې ډیر ښه دي.
د لغمان ځینې ولسی خلک وایي چې یو شمېر پولیس خپله معتادین دي، ځکه نو د نشې موادو د قاچاقو بهیر یې ټکنۍ کړی دی. دا خبره تر څومره ځایه پورې سمه ده؟
پولیسو کې موږ یو سیستم لرو چې د دوی معاشات چې دي دا چې موږ ورکوو په هر شپږ میاشتې کې دوی چکیږي، بیا دوی که مشکل ولري بیا دوی ته د قرارداد یې نه تمدیدوي. یعنی زموږ خو پولیسو کار په قرارداد باندې دی یو نوه، نو د کې گزارش منګ نه لرو. او منګ دا څوک چې بیا غیر واجد بلل کیږي دا ډیر کم دي، او هغه په احتیاط دي چر سو باندې چکیږي. په خصوص پولیس محلي کې یو تعداد گزارشونه منګ درلودل دا چې بیا کله په کال کې په چکیږي، اول خو کال کې دوی قرارداد هم پرکېږي، بیا کدی واجد نه وي فزیکی لحاظ صحیح لحاظ هغه بیا له صف نه ایستل کیږي.
ویل کیږي چې یو شمېر معتادین جرمونه کوي لکه غلاوي، قتلونه، تښتونی او داسې نور. دوی خو ډېر مسلکي مجرمین نه دي، دوی ولې نه نیول کیږي؟
معتادین معمولا غله دي، یعنی داسې شی پلس ورزي چې هغه مهیا وي، یعنی ډېر قوي غلا نه شي کړلی. ډېر کله داسې سوي دي چې د یو بام نه د شانتن وړی ده، مثلا په کور کې یعنی پی خبر سوی دي څوک داسې څه کوي چې یو شی چیرته کیږي دوی نه پیږي چې دا خو چلان به تلویزیون یا به خلک پی خبر سي. مثلا د جمعات نه یو ځل موږ غیر کړی وو د فرشي وړ داسې شی وړي، د جمعات سپلی وړي که د په بیا ور برابر سي، بایسکل کا چیرته ور برابر سي، داسې ډیر ماهر غل نه دي نه. نو دوی خپل مشکلات لري. دلته اقتصاد ضعیف ده په لغمان کې، نو خلک څلور واری په خپل ځان پیره کی په خپل شی باندې ډیر څرنګ دی او څرک پی کوي. نو شی نسته چې یو سی دی بچ شی یو سی دی، او غندنه والا دی پټي والا هغه پکور کې په ځای نسته، نو هغه دی په یو سی چې شی. نو دا معمول دا ده چې دا ټولنه هم غریبه ده، شی هم نسته، او بل دوی داسې د خاص غلا چې کوي هغه دلته شی خرڅیږي نه. نو دی موږ لوی تجارت دی غندنې او دی پالک ودا، نو دی کې به دی زړو چپلکو بچوک واخلي داسې شی.
که د معتادینو د درملنې موضوع ته راسو، د معتادینو د درملنې په برخه کې په لغمان کې څه سوي دي؟
معتادینو موږ شفاخانه لرو، هم د علاج او مداوا کار کوي، او هم په اصطلاح د دوی هغه کوم پریکټس چې ده شي دوی په اصطلاح رغول کوي. نو د بیا رغونې د دوی د سالم ژوند ته د راګرځېدو دغه چاري هم شته، یعنی تر یو حده پورې دغه زمونږ مرکز د قناعت وړ ده. نو دوی ته څه لري خدمات ورته ورسیږي، او مراجعه هم یو زمان کله زیاته سي کله کمه سي، خو فامیلونه مراجعه کوي چې خپل بیمار راوړي دا شیان سته. منتها مرکز کې کافي خدمات سته، شاید په یو وخت کې مونږ تر اتیا تر سله کسان مونږ پذیرش کوای سو.
که اوس ته کورونا وایرس موضوع ته راسو، د دې لپاره چې معتادین په کورونا اخته نه سي او یا د دوی ناروغي روغ خلکو ته ور نه سي، په ځینو ولایتونو کې معتادین راټول سوي او روغتیایي مرکزونو ته وړل سوي دي. په لغمان کې به د اړتیا سره احتیاطي تدابیر نیول سوي دي.
خدمات زمونږ تقریبا یعنی پرته له زندانیانو تبعیض نه پرته دي، یعنی مونږ کوم خدمات چې دي هغه د عام انسانانو د ټولو لپاره دي. هغه که مراجعه هر څوک کې مونږ مراجعه سي څوک کوي هغه ته دي یو بیمار په توګه یعنی مکلف په دي چې هغه ته خدمات ورسوي. نو په هغه کې کوم معتادم راسي. یو بل دا ده چې تر اوسه د معتادینو د ابتلا راپور نه درغلی. دا بل دا ده چې تر د زندانیانو لپاره مونږ یو ځانګړی قرنټین لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزره پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې ساده څه ده چې شفیقه ناروغه وي او د علاج لپاره ډاکټر ته ځي. کله چې ډاکټر پوښتنې ځنې کوي نو شفیقه ناڅاپه وایي چې بزه پوسم چې خپل علاج څنګه وکړم. له دې خبرې سره سم ولاړیږي او خپل کور ته ځي. دا چې داسې ناببره د شفیقې په زړه کې څه ور وګرځېده، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
راځه.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
و راځه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځه جی صاحب په دغه چوکۍ کې نه خورکی ته په دغه بل چوکۍ کې نه
خسمه ده ډاکټر صاحب.
ها جی صاحب څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب دغه لور می علاج تر واستلې ده.
ها خورکی څه تکلیف لري؟
زه د ایروینو عملیه ما.
نوم دې څه شی ده؟
نوم یې شفیقه ده.
ته مخ کې دلته نه وی راغلی؟
راغلی و ما.
ډاکټر صاحب دلته دوه ځله علاج شوی دی خو بیر د پوډو راخته شوی ده.
ښه شفیقه جانې دا راته وایا چې ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو وخته شوې؟
بس ډاکټر صاحب څه درته وایم، خبره دا ده چې زما خاوند د ایروینو عملی دی. تر علاج وروسته تا راته وویل چې باید داسې ځای کې ونه اوسېږي چې هلته نشهیي مواد وي یا عملیان اوسي.
هو داسې خو ده که سل وار علاج وکړې چې بیرته هغه پخواني ځای ته ورشي هغه معتاد دوستان او هغه ځای وي، علاج دې هیڅ ګټه نه لري.
نو څنګه وکم ډاکټر صاحب؟ کور مې دی، خوان مې دی، بچیان مې دی، دوی خو نشم پرېښودلی.
بله چاره نشته، یوازې ته نه یې، واړه بچیان دې هم معتاد کېږي.
زه هم دا ویره لرم، زموږ ژوند خو هسې هم تباه دی، باید بچیان مو دا بلا رانه ونه خوري.
خور ستا ویره بیخي پر ځای ده، د یو ماشوم چې پلار او مور دواړه معتاد وي هغه به څنګه خوندي پاتې شي؟
نو چاره څه ده ډاکټر صاحب؟
چاره یې دغه ده چې باید د دې خورکۍ میړه د ځان علاج وکړي.
ډاکټر صاحب ډیر مو ورته ویلي دي خو زموږ خبره نه مني.
ته یو چورت ووهه، خامخا یې ولاره پیدا کولی شي.
بس بس اوس مې یوه خبره را په یاد شوه، زه قانع کولی شم چې د ځان علاج وکړي.
څنګه قانع کولی شي؟
څنګه قانع کولی شي ولوري؟
راځه بابا بیا به په کور کې درته ووایم، اوس راځه چې کور ته ولاړ شو.
ښه سمه ده لورې، درځه چې ځو. ډاکټر صاحب وبخې، اوس موږ ځو، له مشورې وروسته بیرته تاسې ته راځو.
بیخي سمه ده، هر کله چې راسې زمو په خدمت کې.
ښه حاجي انوره، تا ویل زه خاصه خبر لرم که څنګه؟
اوهو خبره خو لرم، دا د شفیقه او سردار هم شته. لورې خبره دې شروع که، دا د خسر دې هم ناست دی.
بابا تو خو خبره چې ما څو ځله د ځان علاج وکړه، خو دا چې سردار د ایروینو عملی دی زما علاج هیڅ ګټه نه کوي.
زوره کشه، ستا زما له ایروینو سره څه؟
سرداره بچیا ته غوږ شه، میرمن دې سمه خبره کوي.
سرداره بچیا، ډاکټر وویل تر هغو چې ته د ایروینو عمل پرې نږدې شفیقه هم نه جوړیږي. موږ یې په څه تکلیف علاج وکړو خو ستا له خاطره بیرته په نشو اخته شوه.
وسریه زما او ستا ژوند خو تباه دی، آخر به مو ماشومان هم په ایروینو اخته شي، پر دوی خو لږ رحم
وکړه. واښې زه علاج نشم کولی، دا ډیر سخت کار دی.
که ته ټینګه اراده وکړې ولې نشې کولی؟ زه علاج کولی شم او ته نشې کولی.
ښه وایي، دا نشه پرېښودلی شي او ته نشې پرېښودلی.
ګوره بچیا، تا حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ټینګه اراده غرم سوری کولی شي، ته یې روی نشه پرېښودلی.
کاکا ته څه وایې؟ داسې سخت دردونه لري چې څه درته ووایم.
نو د دردونو لپاره خو په شفاخانه کې دوا درکوي.
والکه بې ځایه پلمې مه کوه، دا زرګونه خلک څنګه ایروین پرېږدي؟
آخر چاره څه ده؟ باید بچیان مو هم پوډریان شي.
بس نو دی، خدای کارونه دي، موږ څه کولای شو؟
نو خدای خو درته وایي چې نشه حرامه ده، ته ولې کوې؟
نو اوس خو په دې دام کې بند شوی یم.
مونږ هم د دې لپاره راغونډ شوي یو چې تا له دې دام څخه خلاص کړو.
اوس کار اسانه شوی ده. دادی زه نشه پرېږدم، ته یې پرېږده.
ګوره بچیا، مونږ ټول ستا دوستان یو او ستا د ګټې خبره کوو. زه د پلار حاجي انور د خسر او شفیقه د میرمن ده.
بس پلار ما او کار سره پرېږدی، زه هم داسې خوشحاله یم.
د غم خوشحالي دې شه، دا نو څه خوشحالي ده، ټول کور دې تباه کړ، له اولادونو به مو څه جوړ شي؟ نه تعلیم او نه تربیه شته، یو وخت به دوی هم لکه تا ملیان شي.
درته ومې وایم چې زه هم داسې خوشحاله یم.
ښه چې ته علاج ته غاړه نږدې، زه و اولادونه مې د پلار کره ځو. تر هغو چې تا د ځان علاج نه وي کړی بهتر نه راځو.
ته خو د خپل سر نه یې چې زیبا، چې زما خوښه نه وي یو ځای هم نشي تلی.
شفیقه ښه وایي، زه هم دا اوس له ځان سره بیایم.
سرداره حاجي انور ښه وایي، زه ورسره موافق یم، یوازې ستا په خاطر خو به شفیقه او بچیان یې په تناره کې نه سوځو.
راځه لورې چې ځو، بچیان دې را روان کړه.
شفیقې ما یوازې پرېږدې.
خود یوازې دې پرېږدم، په بلا دې وهم. ته پوشه، پوډریان دې پوشه.
صبر وکئی زما خبر خو واورئی
نی اورم که زه او بچان در باندې ګران وای پودر بری پریخیو
هنده ده اوروی وای چه وای
شفیقی که زن نشا پریگدم نو بیا ما یوازی نپریگدی
نه نو ولی بری پریگدم لیوانه خونه ایم چه خپل میره یوازی پریگدم
چنده سیده از ستاسی خبر من نما خود خدای لپار ما یوازی ما پریگدی ما شفخانه تا بوزی چی بیخی لدی مردار عمل چه خلاص شم زم نور ستده ایم
بیخی سماده چی تا نشا پریدی ولی نسار لسار بودی بوزو شفخانه تا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.